مشال ریډیو ته ستریم شي د ماسپخین ادو بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د مئی میاشتې 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه و حالاتو خبرو 19 پروګرام مشالونه اهم لرو او ریدلې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا خبرونه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن د افغانستان په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه د راوړونکي بجلی په اړه مظاهرې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې نن برخه اخلي او د پاناما اسنادو پر مسله به خبرې کوي. او د خبر ایجنسی د لری پرتې سیمې تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورته د مرستو وعدې نه دي پوره کړي. نن د افغانستان په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه د راوړونکي بجلی په اړه مظاهرې روانې دي. په کابل کې په سلګونو خلک د دې لپاره مظاهره کوي چې د 500 کیلو ولټا بجلی تار دې پر بامیان تیر شي. بلخوا په پروان، پکتیا او خوست ولایتونو کې هم په سلګونو ګڼو خلکو د مظاهرو په کولو سره غوښتل چې د بجلی دا لاین دې د سالنګ څخه تیر شي. د کابل مظاهرې ته د هزاره قوم یو مشر او پخواني مرستیال ولسمشر کریم خلیلی ول چې دوی ته د سالنګ لار د منلو وړ نه ده. یاد دوی چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د پارلمان وکیلانو ته ویل چې د دې پروژې لپاره لار د تیر حکومت په وخت کې ټاکل شوی و. ولسمشر په دې لړ کې یو کمیسیون هم اعلان کړی دی چې د دواړو لارو د ګټو جاج واخلي او تر هغې وروسته به پریکړه کوي چې بجلی د بامیانو او که د سالنګ له لارې راتېره شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. نواز شریف به د پاناما اسنادو چې پکې د هغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لویل شوی په مسله وینا کوي. تمه ده چې هغه به د دې مسلې د حل لپاره د عدالتي کمیشن په اړه هم خبرې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف دې د وینا پر ځای د دوی پوښتنو ته جوابونه ووایي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر زید خان وایي
همیشه د پرداشي په پارلیمنت کې جواب هغه رنګ سټیسفاید خو نه ملایوي کې په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کې دي شي. ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی په تاسو ته چې حل هم دغه جوډیشل کمیشن دی.
یاد دی چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو هغه شرطونه رد کړي وو چې پکې ویل شوی وو د عدالتي کمیشن کې دي بهرنیان هم برخه واخلي او دا ډیر واک لرونکی کمیشن وي تر څو په شفافه طریقه پلټنې وکړي. د خیبر ایجنسی لری پرتې سیمې تیرا میدان خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د بحالۍ لپاره کړې وعدې دې پوره کړي. د دوی په خبره چې خپلو سیمو ته ستانه شول خو سهولتونه ورته نه دي برابر شوي. حسین افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته نن وایي
د حکومت د ودونه کوي خو بودی ودی خو بسار کې مې دوه ودی ودی دا کړی چې کله بس سبروغلو لغب د روکا کې لونه وکړل ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپۍ مو د غالو کې له منظورې کړې دا به زه په دا کې لګوم. بیا یې ویل چې 16 مسکولونه منظور کړل اندغه سي چې کم د بودی ټیم شوایرای اغا به لکه ریکوري به کوو اغا مرامت ته پوره یې 4 لک روپۍ فی کسله به درکو چې کم خو ته وسه پیر اغا شې یوم په نظر نرسي.
په تیرا میدان کې څو کلنې جګړې ځایي کورونه هم خراب کړي دي، سکولونه هم وران کړي دي او د ځایي خلکو په وینا د هسپتالونو سهولت هم نشته دی. نن په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به میلیونونو ماشومانو ته د دغه رنځ څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم ترسره کیږي. په افغانستان کې د یونیسف چارواکي بیا وایي چې د دې درې ورځنی کمپاین لپاره ټول ضروري اقدامات کړي دي. د یادونې ده چې پولیو د نورې دنیا څخه ختمه شوې ده خو په افغانستان کې څه کلم د دې ورځ 15 په پاکستان کې لس نوي کیسونه مخته راغلي. نن د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه ملاقاتونه کوي. د اجرایه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر شپه مشال رډی ته وویل چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه پر پاکستان فشار واچوي. له همدې کبله عبدالله چین ته ورغلی دی. عبدالله د چین مشرانو سره له ملاقاتونو مخکې په یوې ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې هر هغه څوک چې وسله پر ځمکه کېږدي د سیاسي روغې جوړې دروازې ورته پرانستې دي. د داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې پرون د عراق سرښار بغداد په شمال کې د پخلي د ګیس په یوه سرکاري فیکټري حمله کړې ده او په بغداد کې دننه او خوښه سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې ده چې پکې نهه ویشت کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم وو په داسې حال کې ترسره شوي چې د داعش لخوا په دې وروستیو کې د تشدد پیښې ډېرې شوي او دې خبر ته اشاره کوي چې یا د سخت دریځې ډله د ماتې خوړو څخه لرې ده. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخ ته شل کیلومتره لرې د ګیس په دغه سرکاري فیکټري برید دغه مهال شروع شو چې دې فیکټري په دروازه کې ځانمرګي موټر بمي حمله وشوه. له هغې وروسته د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوتله او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښتی وکړلې. روس وروسته لاغې د چلول او سیاسي بغز ادا کړی چې د یوروویژن په نامه د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوې دوه دېرش کلنې جنۍ په هغه سندره بریالی شوه کومه چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمې څخه په ګڼ شمېر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه وویل شوي. جباله نومه دغه سندرغاړي پرون د ججانو او کتونکو لخوا د 504 دېرش پوینټونو په ترلاسه کولو د دې مقابلې ګټونکي اعلان شوی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د موسم حال اول ته د پیسو به دروړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ 40 پیسې او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ریالونه اخیستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا لبه پیښور، بنو او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به 10 او 14 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واوري. وزیر اعظم نواز شریف به نن د کامی سملې په غونډه کې د پاناما اسنادو په اړه وینا کوي. له نن نه په پاکستان او افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی.
ډېر ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې د آئی لپاره انتهایي ضروري و چې موږ دا یو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کړو.
په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا خپرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان ولس غوسه راپارولې ده.
پاکشه موزی چې میش کیم شزیناره و ایتی لباس تا یاغه و غستره په هغه کې ډانس کړای دی. ډیره سخت خبره د میژ غوړي چې دغه ویډیو د انکوایری وشي او چې څوک هم په شمولوستي اته دا ډیره سخت سازو ورشي.
او اونیس پروګرام مشالونه کې د خدای خدمتگار ته یو غړي ډاکټر وارث خان په اړه تفصیل درکو. مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن په کابل کې د بامیان ولایت ګڼ شمیر خلکو د بجلی د لاین په یوه منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي. دغه مظاهره دا وخت روانه ده. دې لړ کې پولیس ته ولسمشر ماڼۍ ته د مظاهرینو د نږدې ورتلو د مخنیوي لپاره د ښار مرکز ته تلونکې ټولې لارې هم بندې کړې دي. په دغه مظاهره کې زیاتره هزارگان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان د کابل نه راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د لویدیځ زرګونو اوسېدونکو چې زیاتره یې حضرت حکمه دي، له پولیسو خته سیمې څخه خپله مظاهره پیل کړه او مظاهره د ښار خواته نږدې مرکز خواته را روانه ده. په مظاهره کې ګډونوال غوښتنه کوي چې د ترکمنستان د 500 کیلو واټ هغه برېښنا مزي چې ټاکل سوي وه له سالنګه تېره شي باید له بامیانو څخه تېره شي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو او د مشال راډیو خبریال وایي چې په دغه مظاهره کې یو شمېر دولتي چارواکي، د ملي شورا غړي، د پارلمان البته همدارنګه د مرکزی افغانستان ځینې مهمې څېرې، سیاسي څېرې چې په هغه کې کریم خلیلي، صادق مدبر، محمد اکبري، عارف رحماني د پارلمان غړي دي، ګډون لري او مظاهره اوس هم روانه ده. مظاهري ګډونوال وایي وای تر څو پورې چې دغه د برق مزي له بامیانو له لارې نه تیر نه شي خپلو مظاهرو ته دوام ورکړو. بلخوا په کابل ښار کې د دې مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هغه ولسمشۍ ماڼۍ ته ټولې غځېدلې لارو کې کانتینرونه ایښي دي، حتی پیاده کسان هم نه پرېږدي چې ښار مرکزي ښار ته ننوځي لاړ شي. کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ښار کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې چې زه تاسو سره کوم خبرې کوم، تر اوسه پورې د مظاهرې د تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول راپور نه دی ورکړل شوی. امنیتي تدابیر کلک نیول شوي دي او بعضې حکومتي ادارې چې د مظاهرې په شاوخوا سیمو کې دي، هغلته دولتي ادارې، مکتبونه، ښوونځیانې، سکولونه ټول رخصت اعلان شوي دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کامی اسمبلی غونډه به نن د ګل په ورځ مازدیګر 15 بجې کیږي چې پکې به وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي او د پاناما اسنادو په اړه به پالیسي بیان ورکوي. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم وینا به په غور سره اوري او که د دوی د سوالونو ځوابونه ورنکړل نو د راتلونکي لپاره به خپل کړنلاره هم ټاکي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ځینې ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د تیرې میاشتې په دریمه نیټه د پاناما استادو اړومبی قسط مخې ته راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف بانند د ګل په ورځ په اړومبي ځل د قامي اسمبلۍ په غونډه کې ګډون کوي. د پاناما اسنادو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا غوښتنې کیږي چې د یو عدالتي کمیشن د لارې دی نه صرف د وزیر اعظم او د هغوی د کورنۍ څخه پلټنې وکړی شي، بلکې وزیر اعظم نواز شریف دې د قامي اسمبلۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د و پوښتنو ځوابونه هم ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې د وزیر اعظم په غونډه کې ګډون کول یوه خبره ده، خو ضرورت د دې خبرې ده چې زر تر زره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او چې د چا نمونه هم په پاناما اسنادو کې راغلي دي د هغوی څخه دې پلټنې وکړي.
همیشه لپاره داسې په پارلیمنت کې جواب اگر ان سټیسفاید خو نه ملایويږي، په پارلیمنت کې دراتلو مسلې حل کېدلې شي. ضرور دا چې کوم ته یو خبره مخامخ شي چې اپوزیشن سوی او حکومت دغه به جواب سوی، په داسې ده چې حل هم دغه جوډیشل کمیشن ده. خو چې سو پورې کمیشن نه جوړ شي دوار معنی دواړه متفق شوی نه او د دې کراسې بورډ ولې چې اوس په کې اپوزیشن هم راغلی، اپوزیشن پکې زیات خلک دی په پانا ملیش کې وي او د دې نه علاوه هم.
د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي چې د اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي او وزیر اعظم له پکار وو چې په اول ورځو کې پارلمان ته راغلی وي او د اپوزیشن د سوالونو جوابونه یې ورکړي وي.
دا زموږ یو عیني حق دی چې زموږ د ملک طرفان چې ورته ویلي شي چې هغه پکار دا دی چې راشي اسمبلی کې خپل وضاحت. نو موږ کوشش کوو چې دې راشي عزت ورکو په عزت باندې خپل خبرې وکړي چې یاره دا زما پیسې جایز وي که ناجایز وي، زما بچی په روزګار چې کوم دي د هغې وضاحت کوي. خو ډېره ښه خبره ده کوي نه کو نو دې وخت خو زمونږ متحد اپوزیشن دی، د هغې په فیصلو باندې به فلحال مونږ چلیږو چې تر کومې پورې متحد اپوزیشن شته نو د هغې نه مخکې تحریک انصاف له خپله پالیسي یا خپل خبرې نه شي کولی.
د ذکر دا چې اپوزیشن ګوندونو د تیر څه وخت راهسې د سینټ او د قامي اسمبلۍ د غونډو څخه بایکاټ کړی دی او وینا یې وه چې تر کومې وزیر وزیراعظم پارلمان ته را نشي تر هغې به دوی هم په غونډو کې ګډون نه کوي. خو د جماعت اسلامي د قامي اسمبلۍ غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې د وزیراعظم پارلمان ته راتلل په خپل ځای، خو حکومت له پکار دي چې زر تر زره د دې معاملې پلټنې شروع کړي.
پاناما لیک حواله سره چې کوم بحران موجوده وخت کې پیدا شوی دی، او د هغې په نتیجه کې اپوزیشن هم د ایوان نه بایکاټ جاری ساتلی دی، او دا ایکسپیکټډ ده چې وزیر اعظم به راځي هاوس ته. اولته کې چې کوم اوه سوالونه اپوزیشن ورکړي دي چې هغه به دې جواب کوي. بهرحال دا خو په خپل ځای باندې یو مسله ده، هغه جواب کوي یا نه کوي. خو زموږ مین چې کوم فوکس دی په دې وخت کې هغه په ټیوار باندې خبره ده او په تحقیقاتو سره ده.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلۍ غړی غالب خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو په جواب کې وایي
د موجوده ټیم کې پاناما لیک دا د خلاف یو غاز پازش دی، او بل د اپوزیشن د نور خلکو چې کوم رویه ده ماته په دې باندې ډېر افسوس دی. نور خو پرایم منیسټر د پوره ملک وزیر اعظم دی، نو که په دې کې زه دا وایم چې د اپوزیشن چې کوم ډیمانډ دی پاناما لیک په باره کې، نو هغه باندې دا دی خپل ځان کلیر کړو، دا بده خبره خو نه ده.
یاد دی وی چې د پاناما اسنادو په لومړي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان یو شمیر سرمایه کارانو، صنعتکارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه هم مخې ته راغلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لندن نه په افغانستان او پاکستان کې ګډ د ګزرنی یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې ویل شوی پکې به په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګزرن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي هیله ښایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. نور تفصیل د منور شان اورو.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګزرن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنس خلاف څاڅکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي، او دا هم یوه وجه ده چې د ګزرن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونه شوه. نوموړي زیاته کړه
ډېر ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې دی، دایره لپاره انتهایی ضروري وو چې موږ دا یو کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای وکړو. افغانستان چې کوم ملګري دي هغوی سره کوآرډینیشن شته دی، د ملک په سطح باندې او د خیبر پختونخوا فاټا او د هغه اړخ د ننګرهار، چونکې د نومبر نه دې اړخ ته څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي، نو هغه لږ موږ دپاره ډېر زیات فکر دی. د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چې چېرته خدای مونږ دا وایرس دلته کې را نه شي، نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیز زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په سیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان کې هممهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي. کم سے کم شمار چیزیں در پوکھ لنگی نہیں تھی اور ٹول ویکسین کئی دوشمبا سی شمبا چار شمبا بیا فنگا یو ورز دروس خط لرو آغا شمال چی پا دیتری ورز کی خیر حضر پا تشیوی دی دا آغا بے دجمی پورز بانی صرف آغا دا خیر حضر ورز شمال بسی گردی کی سرسو آغا واکسین کی.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخه تراغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوې دي. دا راز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګزند خاتمه لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغه زیات دې تیم تاسو کور ته ورسیږي بیا پکې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډېر غټ زما خپل ماشوم سره ظلم دی ماشوم خو دوباره نه ټیکیږي چې چاته یو ځل پولیو شو نو اسانه طریقه ده دوه سات کی ور کول دي هر ځل چې قلم تیم راشي نو دا یو موقع ده مور پلار ته زما خاص چې تاسو کور ته محلي ته کټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسه ګوري هغه ماشومان چې کم په غیر کې دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي همدغه ماشومان موږ نه پاتې کیږي بد قسمت ہے خبر ادا کریں گے لوگوں تک خپل معشومان اور خیال اساتے اور دبی کا ویکسینیشن خیال دے اساتی اور ان شاء اللہ چیزن دا پولیو بیماری پورا دنیا ختم کرے دا امید ختم ہو لیشو
ڈاکٹر جوہر خان زیاتوی پا پاکستان کے تروسا دا پولیو لس کے سن رجسٹر شوی چی پینزے یہ پا خیبر پختونخوا درے پا سند صوبہ او دو یہ پا بلوچستان کے مخی تراغلی دی دی آدمونی ورلدہ چی گزن دا افغانستان او پاکستان نا علاوہ دا نور نڑی نا ختم کلے شوی دی
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د خیبر ایجنسی لرې پرتې سیمې تیرا میدان خلک وایي د ستنېدو باوجود ورته تر اوسه سم سهولتونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي بې کورۍ ډېر ځپلي دي او د جګړو او ناامنۍ په وخت کې وسلوالو په سلګونه کورونه هم وران کړي دي، خو حکومت چې ورسره د بیا بحالۍ په لړ کې کومې وعدې کړې وې هغه یې نه دي پوره کړي. دوی دا هم وایي باید حکومت یې هر ډول مرسته وکړي. تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې خواوشا دوه کاله وشول چې خپلې سیمې ته ستانه شوي دي، خو دوی لا هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. دوی وایي د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډېر ځپل شوي دي او وسلوالو یې په سلګونه کورونه وران کړي دي او باید حکومت یې هر ډول مرسته وکړي. په دې هکله د تیرا میدان یو تن محمد حسین اپریدی مشال ریڈیو توائی
یاره د حکومت دی ودونه کوي یې خو بو دی ودی خو بسار کې مې دو ودی ودی دا کړی وي چې کله بس سی بروغلو لغه په دارو کا کې لونه وکړل ویلې چې تقریبا 3.5 ارب روپې مو د غالو کله منزور کړی دا به زب دا کله کوم بیا یې ول چې 16 سکولونه منزور کړل انده سه چې کم دا بو دی ډیمه شو راي اغه به لکه ریکوري به کو وغه مرامت ته پوره یې تو 4 لک روپې فی کس لا به درکو چې کم خو ته وسه پیری غا شې یوم په نظر نرسي نو غوړو چې کم شای لونه تر ته لکه لونه نرته وشي یا کم شي ودی سوشی و کم پر جاڑو پر یود مونږ دوه لک مخه لکیرو لکه دلته سراک نشتا، سکول نشتا، تعلیم نشتا، د صحت څه ډیسپنسری اسپاتول یو شیم نشتا. او به خوښ کر چې ټورونه بنیو دي ضرورت دی او بو د خلکو لپاره ډیر تکلیف دی، نو دا شی نه تنه غوړو خو څه په نظر ارتي نه.
او د تیرا میدان یو بلتن بنارس افریدی وویل
او ډیر ستونزې سمخ شل او ډیر برنونه او جاړې او تکلیفونه او مولونه او زنانه او مشمون په شوي او سخت سختو سمخ شل او پیسې
خالد محمود تبڑان دکھی نوئی وویل
تیرا کلا اس اوپن شوا نردی کالا پورے دل تک یو سکولم نو ماشاءالله زمونږ د وخت کې تی سکولونه انډر کنستراکشن دي چې پکې د وو د جنکو سکولونه دي فیمل اډوکیشن د پاره. د دې نه علاوه چې کوم د سروې خبره ده، سروې به زمونږ ان شاء الله ود ان 10 ډیز کمپلیټ شي. اینڈ زما یقین ده، پوره یقین ده، زما اف ډی ایم ای سره، زما حکومت سره خبرې طریقې کې، زما غی سره خطونه روان دي او زما پوره یقین دي چې ان شاء الله په دې منت کې به مونږ خلکو ته کمپنسیشن هم شروع کوجی، کورونو جوړولو کمپنسیشن به ورته شروع کوجی.
چارواکی وایي چې خو درې کال وړاندې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کورمې په مخیزو کې د شو فرقیزو جګړو له امله د سیمې سړکونه، سپتالونه او سکولونه سخت زیانمن شوي دي. دغه راز په سیمه کې د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه دې ورحل کړي چې په خبره یې ژوند یو څه د آرام شي. تفصیل د طارق اورکزی ناورو.
په کورما کې امن د راتلو پس د مخیزو خلک له خپلو کورونو ته واپس شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترېدو پس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړی شوی.
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کم دی وری بای شوی، ختم کړای شوی، هر څه ختم شو، ترونه هر څه ختم شو. نو بجلی شته او ټرانسفارمر هیڅ کومې هغه خلک وړي دي جګړو کې. نو دلته ستر لینډ کوم هغه کمبې شته، هغه کوم هغه مزه دی اور کې نشته.
په کورما کې د کال 2009 نه وروسته شیعه سنی ډلو ترمنځ شاوخوا نهه جنګونه شوي دي چې پکې د سیمې بنیادي ډنچا سخته متاثره شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملي شوه نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خو ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوي. حاجي رفیق په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل خو د بجلی مسله حل نه شوله.
لوزنامه شوې ده، هغه لوزنامې لون دی مرغلی او هغه لوزنامې کې متعیلی شوې دي چې تاسو ته بمو تللی سارا څوره سہولیات کنه دا به مدیر کو او متا بجلی اوس پورې نه ولګی دا نو مو بور بور حکومت لوړیو هغه متا یې ته ایم ان ای سره کور دی. ایم ان ای مو علاقه سړای د غخپل د علاقه کسی پچیر سی چې دا وته د خلکو ته دا مشکلات
د ساده خار نه شاوخوا 8 کیلومتر لري. مخزو سیمه د الیزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لږ زرونه زیات د خلکو آبادی ده. معلومات تر مخه په مخزو کې 12 کلی دي چې په هغه کې لږ کلی داسې دي چې د حقوقي بجلی نشته. د کوزی کور پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې په مخیزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي.
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زموږ د پی ایس ایف دی پکې ویناګانې کړوي په هغې باندې دا میلاو شو دي. تاسو ته پته بجلی معامله خو دا ښکته نه وي که نه جلو کلي خو مطلب نه پی ایس ایف نه زموږ انتظامیه لاس کې دوره صحیح چې موږ وکړو. په دې کې الریډي لیټر هم شو دي، په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دي چیف سره. نو انشاءالله دې دپاره کوشش جاري دي، دا به موشي د خیر سره.
د مخیزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحالېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا خپرې شوې یوې ویډیو د وزیرستان د ولس غوسه راپارولې. په دغه ویډیو کې ښودل شوي چې یو کس چې د وزیرستانیو ښځو کلتوري جامې اچولي د پاکستان پوځ سرتیرو په وړاندې نسا کوي. د وزیرستان قومي مشرانو، د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او دا شان زده کوونکو پرون په ډېره اسماعیل خان کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ویډیو جوړول او بیا خپرول په سختو ټکو وغندل او د پوز د مشر نه یې وغوښتل چې باید په دغې اړه پلټنې وشي. نور تفصیل د سیلاب مسعود نه.
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خورې شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسې سرتیري د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړی ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي
په فیسبوک باندې یوه ویډیو راغلې ده د آرمی په وردیشه سړی ورته ویلوړ دی د کیم د میژ د روایات یا ثقافت یو انداز ده. د میژ د دغه شایي خیال نه سوتلی بې حرمتي کړې ده په انتهایی، یا که په آرمی شي وي یا که د هغه سره چا جوړه کړې وي نو د دغه میژ برتور او مزامات یې کوي.
د قومي اولسي ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبایلیانو چیف سردار علي وزیر زیاتوي
دغه کسونه چې د کیم حرکت کړی دی دا په ناپوهي سره نه دی شوی. که چیرې د دغې پلټنه نه وشوله او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخامخ نه کړل، دا راتلونکي تور بنې او ټول قومینه د دغې واقعې په خلاف بنې منظم کوي.
په ګومل یونیورسټي کښې په زده کړه لګیا دوه طالبي علمون په دغه بری کښې خپله غوسه په دارنګ جوتوي.
زه منظور نمیر، ګومل یونیورسټي سټوډنټ یم. په وزیرستان کښې فوزیونه یوه ویډیو جوړه ده چې پاک شي فوزي چې میش
تشکیم شزینا روایتی لباس تیاغه و غسته ری پاغاک شیر دانس کرده دا ده ده میر ده پورا در سخت خبره ده میر غوری چه دغه ویدیو ده انکوائری وشی و چه چوک هم پشم ملوستی اتا ده در سخت سازو ویرشی
منو فیده محمد گورنمنت دیگری کالج نمبر ون ترایبل ستودنت صداری میر آرمی چیف تا ده ریکویست تا و دغه شی ده تحقیقات وشی چه ده ویدیو جوڑا دو کم کسان پش انوالو دی چه دغه تا سازو ملوش پدان اوال چه ده کومینا و آرمی پخپل منش بغاوت وشی لیا سمسلا جوڑا شی
پغندک شی ده کبایلی جنیو و طالبی لمانو یوا کمیتری جوڑا کرای شوا چه پا کمک شی شامل کسون با پا دغا با ریک شی ده روان میاشتی پا دواوشتا می نیتری ده اتوار پورز ده در اسمیل خان پا اکنواز پارک شی ده اتجاجی جلسه و لیاریون ده پارا ده سولی کتبی وزیرستان و نیمو کبایلی سیمو تولو کمونو تا ده شرکت بلنا ورکوی دا ده هن یادوی چه پا پیشاور شی ده ایس پی آر ورل ورد رتبا چارواکی دا ویدیو رشتینی ندو بالالیه خو کبایلیون بیاه غشتانه کوی چه پا دغا باریخ شی دیس پی زلی تاکیکات وشی سیلاب مسود مشال ریڈیو ډیره اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 2:30 بجې شوې دي لن خبرونه زموږ د همکار بشیر غاخناور
نن د افغانستان په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې له ترکمنستان څخه د راوړونکي بجلی په اړه مظاهرې وشولې. په کابل کې په سلګونو خلکو د دې لپاره مظاهره وکړه چې د 500 کیلو ولټه بجلی تار دی پر بامیانو تیر شي. بلخوا په پروان، پکتیا او خوست کې په سلګونو ګڼو خلکو د مظاهرې په کولو سره غوښتل چې د بجلی د لاین دی له سالنګ تیر شي. نن د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی په مشترکه اجلاس کې برخه اخلي. تمه ده چې نوشریف به د پاناما اسنادو چې پکې د هغه د بچو په اړه په بهر کې د کمپنیانو جوړولو په حق لول شوي پر مسله وینا وکړي او په دې اړه د عدالتي کمیشن په اړه به اپوزیشن ګوندونو ته ډاډ ورکړي. د خبر ایجنسی لرې پرتی سیمې تیرا میدان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بحالۍ لپاره خپلې کړې وعدې دي پوره کړي. دوی کې ځینو نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې سکولونه وران شوي دي او کلینیکونو سهولت هم نشته دی. نن د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د چین چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او سولې د خبرو په اړه په بیجینګ کې ملاقاتونه کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل تیر په مشال ریډیو ته وویل چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په اړه پر پاکستان فشار واچوي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د عراق سرحد بغداد په شمال کې د پخلي د ګیس په یوه سرکاري فکټري حمله کړې او په بغداد کې د ننه خوشو سیمو کې د چاودنو یوه لړۍ شروع کړې چې پکې نه هیڅ کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عرب له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره لیده کاته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کیری د شام د کړکیچ پاله له روسي چارواکو سره د خبرو د روسي پړاو لپاره تیاری کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د پاناماليکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړې چې دا مسله په سم ډول هواره شي. خو په دې معاملې کې خنډ د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې له وجې راپیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نوره کړکېچن شي. ادارې زیاتوي چې د پاناماليکس معاملې یوازې په پاکستان کې نه دی راغلی، بلکې د دې نه ټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوری ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي، خو د پاکستان جمهوریت څه وکړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. ادارې اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کېدای شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیانې جوړې شوې دي له هغه وخت دې پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دې یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او قرض خوری د درغلی کیسونه او نور معاملې دی لدی لری وساتی، ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نور ادارې موجود دي. لدی ترڅنګ ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سمه اندازې هم نشي لګول کېدی، او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوان کې د ترمیم فیصله کړي، د کومې د منظوري وروسته چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټې غټې جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یوه خصوصي کمیټه جوړه کړې چې ورته ویلي د جعلي مقدمو مخه دې ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا انجسټس کمیشن د رپورټ مطابق د جعلي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډېر زیات شوی دی، او دویم دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکر د ګنا په تور کې پراته دي. ادریا اخري کې لیک پکار دی چې حکومت دې لړکی کوټلی او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. چرس خبری اجانس د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا په بهر کې د یوې کمپنۍ لرلو د خبر تصدیق او د ډیپلومیټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو په اړیکو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې په دې رپورټ کې. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړي کړي دي او د دغې لارې یې جایدادونه جوړ کړي دي. عمران خان وایي د دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفي شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خودمختاره کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هواره کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی د دغه خبر تصدیق کړی و چې ګنې عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یوه بهر نئی کمپنی جوړ کړی وه، خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلومیټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لرې کړ. له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او ماسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخېدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ ضد په نړیواله مبارزه کې لزړه نه کار نه کوي، نو ځکه یې د دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیه د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې، او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا یې له ولسمشر سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان همداراز وایي چې عبدالله عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته له روانېدو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوالو مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف سوال به دښمن وګڼل شي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې ده چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث وي لا هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستې وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بې تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړي. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرایه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. له هند خبریدونکي دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وایي پاکستان د امریکا پر دې فیصله چې اف 16 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنه کړي له خفګان او غوسې ډک عکس العمل ښودلی دی. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا.
د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به یې د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغه سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخې لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالر ورکړي. همدا امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالی مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ لو په بلوچستان کې د پاکستان پوځ د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مخته کې ښودل. لیکن وای په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوځ پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کیدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیونه ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځو اونیزی خبرونې مشالونو ته. د نن په پروګرام کې د مردان د یو نوموړي کامی مبارز خدای خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکښ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار شاهین بونیری جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامی مبارز خدایي خدمتگار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده په کال 1914 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدلی و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و، دی په کال 1914 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سولډیرو او بیا دلته راغلي تر یو رشکی کې میشته شو. دلته دوی دی په ماشوموالي کې سده باندې د فالج حمله راغلی وه، نو دوی د یو لاس او یو پښې دواړو نه مزدور. نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو، دوی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور او د دوی کلینیک واقعده پرشکی کې و. د کچرې مونږ د خودی خدمتګاری تاریخ ګورو کنه، نو دوی د خودی خدمتګاری په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپله په دې تحریک کې حصه هم اخیستی ده او څه چې پې تېر شوي دي هغې لیکلي هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکا چاچ خدای خدمتگارے باندھے دو جلد کتاب نکلے گئے، جگرنگ فل رحیم ساقی صاحب کیوں خدای خدمتگار و محم خدای خدمتگار و اگر اخبل غون نے کسی لکھ دی، عبد الخالق خلیق کیوں نو اگر خدای خدمتگارے جو رقم پیر کر دی او اگر چیسے پی تیر شویری اگر نکلی دی، خانمیر حلالی بلدہ کی اوکس ہو چی اگر باندھے سے تیر شویری. یعنی باچا خان با دیتور و خدای خدمتگار ہوتا ہوئے ہیں تاسو لیکل ضرور کوی، کم لیکل چې تاسو کوی نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي، ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتې، ادبي لحاظ سره وده نه ومونتې. او دویم دی وی چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره مونږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړې دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړو، بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم ولیکلې. د هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي،
د لاولنۍ ورځې نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل و، دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلی د ازادۍ تحریک، او دا دومره ښکلی کتاب دی، دومره خوندور کتاب دی چې دا بنی آدم ګوري نو بالکل جذباتي کېږي، بالکل جړغولی شي چې یاره په دې خدای خدمتگار باندې او په ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تېرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجې نه دوی چې کوم کتاب لیکلی دی د ازادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی، او هغه هغې کې د غونو نه قصې لیکلي ده چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او په هغې کې څه څه وچو. او دوی یو عام وګړی دی، دوی یو عام سړی دی،
او دی د دې کلی ته بچا خان راځي دا د خدای خدمتګارۍ ورځې نه دا انجمن اسلام لپاره نه ورځې دي او د انجمن اسلام لپاره نه پر ورځې کې د دې په کلی کې جلسه کیږي او په هغه جلسه کې خزین راځي او سړین راځي او ماشومان هم راځي او دی په دغه وخت کې غالبا د شپاړسو د پنځلسو کالو ځوان ځلمی دی او دی د باچا خان د خبرو نه متاثره کیږي دی د هغه د هغه طریقې نه متاثره کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغني لپاره ایښی وه او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغني او د خدای خدمتګارۍ په تنظیم کې تیر کړی دی د انجمن اصلاح الافاغني تنظیم چې هم هغه دې وخت کې دا نوخار سره اتیچ و خو دې چونکې په داسې ځای کې پراتو چې مردان سره متیچ و نو بیا د دوی دا د دوی دا چې کومه ټاپه وه ته مونږ ویلی شو په هغې کې خیش کپور علاقه هم شامله وه په هغې کې دا ساولډیر هم شامل و په هغې کې رشکۍ هم شامل وې نو دې بیا د هغې ناظم منتخب شو خدای خدمتګاري چې راغله نو دی بیا د هغه ځای د هغې خپلې ټپې لومړنی ناظم جوړ شو
سړنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارونو له دې کبله یې خدای خدمتګاران ډېر نو خوښ او په هغوی به ظلمونه کول کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځینې کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړه نو خان بادر ډېر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډېر کار نه روزي نو سپي ورپسې کوي نو هغه سپي چې یو یا دو سپي هغه ډېر راګیري دی د سره په لاس کې یو کونټه یا چوکا دا به سره وي دا به ټول خدای خدمتګارو سره نو هغه سپې دې راګیر کړي دې را وغورځوي دې زخمي کړي نو چې خلک راشي دا سپې ترې وشړي نو څوک در نه تپوس کړي چې ډاکټر صاحب نو تا سره خو غټ سوټي وو که نه دا سپې دې پرې وهولې نه نو دې ورته په جواب کې وایي زه دا سپې وهم نه ولې دا تشدد نه دی صاحب تشدد خو په سپي باندې تشدد دی تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه وایي چې ما له باچا خان دا ټرېننګ راکړو چې را تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوئ نو دا هم تشدد دی نو زه دې سپي ته ویلي ویم دا خو بېجمانه دی او دا یو خان بادر رالېږلی دی
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه دی ورسته شوی هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو په رابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغوی یې په خپلو حقونو پوه کړي دي نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو
دی چې کله په 30 اپریل کال 1900 کې د قصه خانې دا واقع نفس گرفتارے کلہن کے گرفتارے کے دین ودی پاوی کی گرفتار شو مختلف جیلوں کے وقت تیر کڑے بیا د گاندھی اروند پیک لاندے کال نور لے سو یو دیر شم کی کلا رہائے کے دین او اگے کے راخلاص شو پدین دل چری نو پدین دل دی پا کال نور لے سو ا اتہ سال وقتن کے گرفتار شو بار کسانے یو تحریکو دی پا غلادر کسان تحریک چری دا غیر یو لے تحریک پاتے شو دی ندی غلبیر کسان تحریک په زمانه کې هم گرفتار شو دو کال خیری خلل نو دوی دو زره قید خلل لري په خدای ته مرګاریه د پوند دي په خدای ته مرګاریه کې ځین ځین چې نو پرې غلبیر کسان تحریک په سلسله کې
د بچا خان د ډاکټر وارث خان سره ډېرې نږدې اړیکې وي او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله بچا خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بچا خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل
چونکی دوی تر خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې تاسو له مېلمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ نو دوی وایي چې یو ځل مونږ څلور پنځه خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو په هغې کې یو میا جعفر شام و چې هغه وخت کې که تاسو خیال کړي نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی په خدای خدمتګارۍ کې نو چې یو میا جعفر شو څلور خدای خدمتګارو سره نورو نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوار ډوډۍ دا پاتې شوی وه نو چونکې د باچا خان حکم و چې نوې روټۍ به نه پخوئ نو ما ته مور وایي چې دا خو مېلمانه راغلي دي زه ولی زر پراټې وکړې دا به زر زر پاخه کړم ما خو کم نه وخت خو ما ورته وایي چې نه باچا خان چونکې اډر کړی دی نو دا یوه روټۍ د جوارو دا راکړه دا ساګ راکړه نوی چې څلور کسانو په هغه د یوی په جوارو روډۍ باندې ګزران وکړو او بل دې یو قصه لیکي د باچا خان باره کې، چونکې باچا خان به وي تقریر کوو نوی زنانه به هم ډېرې مخکې تناستې وې. باچا خان داسې یو کرزما په دې خلکو کې جوړه شوه چې خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دی، نو خپل بچي به یې راوستېدل او چې چا باندې به بیماریان وي. هغه د جلسې نه پس په دې زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه. نو باچا خان به ورته وخاندل، مینه به یې ورسره وکړه، ماشوم سره ښکل به یې کړو او بیا به یې ورته وي چې په ده څه چل دی. نو هغه به ورته وي چې په ده دا بیماري دا بیماري. نو بیا ورته وي چې ډاکټر لبوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي، دې ډاکټر لبوزه چې د ده باقره علاج وشي چې د ده مرض سره. د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکل شوی دی باچا خان ته، نو دا ما عموم تیر ما سره په ریکارډ باندې شته. چونکې باچا خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو، نو هغه وخت هغه ته خط لیکلی چې ستا د روغ صحت لپاره فکر مند یو، دونه مو درې قید تیر کړو. او بیا باچا خان د هغې جواب هم بله ورکړی دی. هغه د باچا خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سانسر شوی دی.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې هلو ځلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریه مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی په خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګار وو. د ده وفات په کال 1906 کې شوی دی. د ده د مرګ نه پس د ده بچی چې دی ایمل خان، زه د ایمل خان باره کې تاسو سره دا خبره کول غواړم چې ایمل خان د دې کلي ټولې روغې جوړې دا به د کولې د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نه شي. نو هغه دونه مشهور شو په دې روغو جوړو کې دا نور کلونه به خلک راتل او د باندې به روغ کولی. دوی یو روغ جوړه کړې وه په هغې کې یو فیملي یا یو ډلې څه مسوله شوې وه د هغې د شرایطو نه وډانګل. نو دوی د هغې خلاف شو چې دوی د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو او دوی یې شهید کړ، دوی یې مړ کړ ایمل خان. او بیا د ده بل ورور چې دی خوشحال خان، نو هغه د ده د ایمل خان هغه کار شروع کړی دی په خپل کلي کې. همداسې پاپولر دی لکه چې تاسو وکتل ډسټرکټ کونسل الیکشن ته ودرېد اوس په بلدیاتي الیکشن کې پروس کال نه په دوی سوه جیټ باندې د الیکشن وګټلو. زه چې کله زه تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپلو بچو ته پرېښې دی د هغې په بچو کې ډېره زیاته دا جذبه موجوده وي چې هغې د دې معاشرې لپاره کار وکړي، د دې سوسایټۍ لپاره کار وکړي.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه بل ونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدی دی زد لغمان پلور زما سام مات مات کیگی او لاری اگ دی دی خوزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدی دی او شوی مدی دی سامے مات مات کیگی او لاری اگ دی دی خوزان جانا ترسو ما پزڑ کی میرا بریگی او شوی مدی دی او شوی مدی دی
گزاری بل تم دے قدر لا معلوم کو اس پہ سلام پدولا سدر تا کما سام مات مات کی گی لاری اگ دیری خزان جانا ترسو ما پسڑ کی میرا بری گی او شوی مدیری او شوی مدیری بدر زما سام مات مات کی گی او لاری اگ دیدی خدا جانا ترسو ما پسڑ کی میرا وری گی شوی مدیدی او شوی